د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او مرکه او 25 دقیقې اونیز بس لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلې او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا 14 سپین جماعت ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیانې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بې پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنخه شوی دی. دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پر رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلی او دا یې له تبعیز ډک کار بللی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر ورځ پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودوونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز خبریال عطاالله عمر او د اطلاعات روز خبریال وحید رحمان افغانمل نیولی دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې ده. ICRC ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا دمخه له پیچلو بشري ناورین څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې د محل افغاني سری میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې له 100 زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي دي. لسګونه زرات څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګیدو په پیخه کې د مړو شمیر شپږ نوي تنو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د ترې تم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې چټک خبرېدونکی اور د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلی ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو 100 کلونو کې په دې سیمه کې بې ساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لا پسې پراخېږي. او د چین د دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد دفاع وزیر لی شانګ فوبا د اګوست له 14 تر 19 نیټې پورې له روسیې او بلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیا کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې ډېر ټینګ کړي، ګډې غزنې او پوځي تمرینونه یې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په خوست کې 14 کدی بي پیلوټه الوتکې بریت په دې اړه جزئیات درکو. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو چارواکو د هلمند ولایت پر رسنیو کې د ښځو پر اواز بندیز لګولی او په کندهار کې درې نور خبریالان نیولی دي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشي سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولی دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د کلیزې په مناسبت په ځانګړي راپور کې د افغانستان د موسیقي خوار وضعیت ته کتنه کوو.
سندر نه مړ کیږي زه په دې یقین لرم. د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی دا لاس په دوامونه کې څه دلته پروت وي.
د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په اړه په 15 دقیقې پروګرام کې نور تفصیلي بحثونه هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په خوست ښار کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دا چاودنه سپین جومات ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې ډېره وزیرستاني کډوال دي. خو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا د بی پیلوټه الوتکې حمله وه او د پاکستانی طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنهښه شوی دی. خو دا چې حقیقت څه دی د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال همایون هیواد په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. هیواد صاحب
مننه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نن شاوخوا 11 بجې د خوست ښار په مرکز کې یو 14 شوي چې تلفات هم لري. د طالبانو حکومت د خوست ولایت مقام په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې پیښه کې څو تنه وزیرستاني کډوالو او د خوست ښاریانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اعلامیې د معلوماتو پر بنسټ لسیمې د دریو وژل شویو کسانو جسدونه او ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. په اعلامیه کې همداشان لیکل شوی دي چې سیمې ته د دوی ځواکونه رسیدلي دي او په اړه یې پلټنې روانې دي. خو پاکستانی رسنۍ د خوست پیښه یو هوایی برید بولي. د پاکستان آج تلویزیون لیکلی دي چې په دې هوایی برید کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر کسان په نښه شوی دي. آج همداشان لیکلی دي چې د دې برید اصلي هدف خپل حافظ ګل بهادر و. خو خپلواکو سرچینو لا دا موضوع نه ده تایید کړی. په پاکستان کې د نامنیو له ډېرېدو وروسته پاکستانی چارواکو تور لګولی و چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمېږي او پاکستانی طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته راوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همداشان خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغو کسانو مخونه نیسي چې په پاکستان کې نامنی جوړوي دوی به خپله اقدام وکړي. د دې پیښې نور جزئیات به په راتلونکو خبري سرویسونو کې ولرو. مننه.
تاسو مننه همایون هیواد د ازادۍ راډیو خبریال و چې په خوست کې د نننۍ حمله جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
پر افغان خبریالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت په هلمند ولایت کې رسنیو ته خبرداري ورکړی چې په هیڅ صورت کې د ښځو غږ نه خپروي. په سیمه کې سرچینو او د رسنیو یو شمیر د ملاتړ بنسټونو ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو ان په سوداګریزو اعلانونو کې هم د ښځو د غږ پر خپرېدو بندیز لګولی. د بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو له ګواښلو لاس واخلي. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار له خبریالانو او رسنیو سره د ښه چلند ژمنې کړي، خو برعکس د دوی پر وړاندې خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکړی دی. تازه په هلمند کې سیمه ییز خبریالانو او د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي طالب چارواکو رسنۍ ګواښلي او خبرداری ورکړی چې له دې وروسته په هیڅ حالات کې د ښځو غږونه خپاره نه کړي. په هلمند کې یو ځایي خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو آن په سوداګریزو اعلانونو کې د ښځو د غږ په خپرېدو بندیز لګولی. د هلمند په ګډون د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې سیمه ایزو رسنیو د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو او ځنیو رسنیو په مالی ملاتړ د روغتیا او د ناوچاو د مهماتو په اړه یو شمیر سوداګریز اعلانات خپرول چې پکې د ښځو غږونه وو. په هلمند کې د یوې سیمه ایز راډیو مسؤل چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ټولو سیمه ایزو رسنیو ته خبرداری ورکړی. کله دې وروسته یې له هرې رسنۍ په هره برخه کې د ښځو غږ خپور شي تړل کیږي او مسؤل به مجازات کیږي. سرچینه ده هم وایي چې په هلمند کې لاله وړاندې خزینه خبریالانې له کار کولو منع شوې وي او اوس یې په ثبت شوې بڼه په خپرېدونکو غږونو هم بندیز ولګېد. د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز یوه اعلامیه کې د طالب چارواکو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او دا یې ښکاره تبعیض بللې. د دې مرکز په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې لیکل شوي د دې ډول اعلانونو خپرول د خصوصي رسنیو مالي سرچینې دي او بندیز یې د سیمه ییزو رسنیو د سقوط لامل کیږي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټه هم خبره کړې اعلامیه کې طالبان د افغان رسنیو په زپل او غواخلو تورن کړي او تری غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې خپل ژمنې عملی کړي. د دې کمیټې په اعلامیه کې چنن خبره شوې د سی پی جی د اسیا د پروګرامونو د همغږي کوونکې بیلیا یله قوله لیکلي، په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ یو لوی بشري بیړني حالت سره مخ دی، باوري معلوماتو ته لاسرسی کولی شي په بحران کې د ژوند ژغورلو سره مرسته وکړي. خو د رسنیو پر وړاندې د طالبانو زیاتېدونکی ګواښ برعکس کار کوي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته طالبانو په لسګونه سیمه ییزې رسنۍ وتړلې او د ځینو نړیوالو رسنیو په خپرونو یې بندیز ولګاوه. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین مهاجر فراهی پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی پر رسنیو هیڅ ډول فشار نه دی راوست.
په اصول کې اسلامي امارت د رسنیو خلاف نه دی او دا چې رسنیو مکلف دي په هر هیواد کې چې دا غ هیواد او اصول ته نظام ته د هیواد هغه اولیا او لوړو اهدافو ته ژمنې وسی دا په هر هیواد کې دا شیستان نور داسې سمج
خو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې د بې پولي خبریالانو سازمان د افغانستان د خبریالانو مرکز د افغانستان آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ او یو شمېر نورو ادارو راپورونه ورکړي چې طالبانو واکته بیا ځلي رسیدو وروسته خبریالان په خپل سری ډول نیولي، شکنجه کړي دي، د هوایي په کارونو کې لاسوهنه کړي او آن د رسنیو او خبریالانو راپورونه یې سانسور کړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې بیا دا هم ویلي چې د دې ځپونکو کړنو تر شا تر ټولو محرکه قوه د طالبانو استخبارات دي. خود طالبانو استخباراتو بیا د ادا په اړه څه نه دی ویلي.
و امر دل چې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د خزو د اواز پر خبرېدو بندیز لګولای، بلخو د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو خبریالانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. دا خبریالان پرون یک شنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دي. دا په تیره یو اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو شمیره اتو تنو ته رسوي. د ازادي رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې استازي محمد یار مجروح ازادي رادیو ته وویل چې د ټلو نیوز خبريال عطاولا عمر، د اطلاعاتي روز خبريال وحید الرحمن افغانمل او د ټلو نیوز رسنیو فعال شمس عمری پرون نیول سبي. د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د خبريالان ژر تر ژره خوشي شي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبريالان عطاولا عمر، وحید الرحمن افغانمل او شمس عمری د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوی دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبريالان ژر تر ژره راخوشي شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې استازي زیاتوي چې د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد د دوه خبريالانو نیول د رسنیز کار سره تړلې نه بولي، خو بیا هم دوی ته ډاډ ورکړي چې د خلاصون په تړاوې هڅې روانې دي. محمد یار مجروح زیاتوي چې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه په پرله پسې ډول په کندهار، ننګرهار، پکتیا او کندوز ولایتونو کې د خبریالانو د نیونې په اړه اندېښنه لري.
خو زموږ غوښتنه وړاندې هم دا و اوس هم دا ده چې کچېرې خبریالان کومه تېروتنه کوي تر نیولو دغسې نیولو وړاندې باید دغه چاره د اطلاعاتو فرهنګ ریاست پر مخ یوسي، هغوی ته خبر ورکړي که هغوی تېروتنه لري د هغوی تېروتنه باید د خبرو له لارې حل شي. بله لاره یې دا ده چې د تخطوي کمیسیون شته، هغه باید فعالیت نور هم ډیر کړي. په ولایتونو کې موږ غوښتنه کړې ده چې هلته باید فعال شي، غړي باید ولري تر څو دغه ډول ستونزې حل کړي.
دا په تېره یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شوو خبریالانو شمیر اتو تنو ته ورسېد. په پکتیا کې د آریانا تلویزیون سیمه ییز خبریال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسؤل فقیر محمد فقیرزی، او د دغه رسنۍ خبریال جناغا سالی، او په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمه ییز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنجشنبه ورځ راهیسې نیول شوي دي.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو د نیولو د نوې څپې له پیل سره هم مهاله په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته سپارښتنه کړې چې له دې وروسته د ښځو اواز نه خپروي. ښځینه خبريالانې دا کار رسمن په رسنیو کې د ښځو پر کار بندیز او تبعیض بولي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبريالې مزلفې کاکړ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د رسنیو له لارې د ښځو د غږ پر خپرېدو بندیز څه پیغام رسوي.
پر شوز باندې محدودیتونه وضع سوي او هغه د رسنې په غړو باندې چې د گزارشتنو شول څخه نیولې د گزارش په ورکول کې د مرکه کوونکو سره په استودیو کې په ژغیز باندې په تصویري باندې د ټول هغه موارد چې پر شوز باندې محدودیتونه لګولې و. خو بدبختانه قرار قرار د محدودیتونه نور هم ډیریږي چې اوس حتی په محلي راډیو کې کار کول ورته ستونزمنه سوی ده او دوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې نور دی وکولای شي په محلي راډیو غانې کې هم وظیفه ترسره کړي، چې دا نه یوازې په هلمند کې بلکې د هلمند ولایت تر څنګ په ډیرو نورو ولایتونو کې دی داسې فرمان صادر کړی دی چې ښځینه کولای په محلي راډیو کې هم نور کار وکړي.
ستاسو په نظر تیرو شلو کلونو ته وګورو که تیرو دوو کلونو ته وګورو، په رسنیو کې د ښځو د کار ونډه څونه ارزښتناکه ده؟ ځکه ښځې هم په رسنیو کې خبریالانو په توګه کار کوي او هم مخاطبینې په افغانستان کې اکثریت ښځې دي، دوی راډیوګانې اوري. که اوس د راډیو له څپو د ښځو غږ بندیږي، نو دا به د ښځو په ژوند باندې څونه تاثیر وکړي؟
دا ډیر زیات بد تاثیرات لري، هم پر شوزو باندې هم د هغوی په مخاطبینو باندې ډیر زیات بد تاثیرات لري، ځکه چې شوزو په دې ارڅو کې د شلو کلونو په جریان کې هم په دا تیرو سو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې درلودل، په دې ارڅو کې ډیر کار کړی دی چې اوس دې غواړي بدبختانه چې هغه ټول د دې لاسته راوړنې هغه د ټول د دې زحمتونه د خاورو سره خاورو کې او دی د ټولنې سره حذف کړي، د رسنیو سره حذف کړي، پر دې باندې ډول ډول محدودیتونه لګول کېږي. حتی تر دې پورې چې محدودیتونه شاید خاص دلایل هم ونه لري، لیکن دی دا ډول شتاره کوي چې دی نور نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې فعالیت ولري یا هم په بخصوص په رسانه کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حکومت له خوا د خبریالانو د نیولو یو نوې څپه پیل شوې. دا په افغانستان کې د خبریالۍ د کار او په مجموع کې د خبریالانو لپاره څونه د اندېښنې وړ دی، او دا پر دوی باندې د کاري محیط څونه را تنګ او محدودوي ستاسو په نظر؟
د دې حذف کول ډېر زیات عواقب لري، ډېر زیات بد تاثیرات لري، چې د اقتصادي ستونزو سربېره شاید له ډېر زیاتو رواني مشکلاتو ستونزو سره مخامخ سي. شاید دوی هغه ازادي بیان چې دوی خپل په اصطلاح وایي چې ورکړی ده، هغه ازادي بیان دوی تر سوال لاندې بیا یو حتی هغه د پاره دوی مشخص تعریف نه لري، حتی د ښځو د پاره مشخص تعریف نه لري. دا چې دوی ښځې له رسنیو څخه محرومې کوي، دوی حذف کوي، نو دا ډېر زیات منفي تاثیرات لودلی سي، نه یوازې د خپل شوز لپاره، دا د جهانیانو لپاره یو ډېر بد پیام درلودلی سي، د دې رسمیت پیژندلو کې ډېر بد وخت درلودلی سي.
خبریاله او د رسنیو د حقونو فعاله مزلفه کاکړ وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو سیمایزو مسایلو ته. د ایران امنیتي ځواکونو نه تنه بهایان نیولي او د هغوی څلوېخت درملتونونه او ګودامونه یې ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت دا خلک د درملو په قاچاق او احتکار تورن کړي. ایران بهایت په رسمیت نه پیژني او د دې ډلې خلک په بیلابیلو پلمو بندیانوي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
بهای فعالانو د ازادي اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شو بهای ادباو کې اشکان افشین، اردلان تبانیان او د دوی یو خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو ورسته مورد ده. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونه هم درس په ایران کې د دې نهو کسانو شاوخوا څلوېخت درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د اګست په 13مه یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایی کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګارتوکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او ترڅنګ د پیسو وینځلو او مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه هم دارنګه د یکشنبه پر ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1980 تر 1989 پورې شاوخوا لس کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی په خوا د نظام پر ضد جاسوسي او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګیدلی وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي، له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمی هر یوه تر لسو کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایی عقیدې په هغو ادباو چې ښې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو ته ضبط تر څنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت هم درس په تیر یو لسیزه کې د اسعارو د بیو ښکته پورتوالی د بهایانو په فعالیت تړلی بللی او په دې برخه کې هم لسګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو تر څنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت یې د دې ډلې خلک هزارو بندیان کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې ډیره هڅه وکړه چې موسیقي په زور غلي کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرامه ده، خو سندرغاړي ورسره یو خلنه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا مهمه برخه ده. پر موسیقي د طالبانو د بندیز لکبله یو شمیر سندرغاړي له هیواد وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې وطن کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسد الله الدین په یو تفصیلی راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوه د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیم ډې کوم.
د پښتو موسیقي د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقوری دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقورای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پرستونی لاس یې خودل شوی، خو په خبره یې د حالت سندرې نشمړې کولای.
زما فکر اماسی و وطنی و فولکلوریک شعرو ته ځکه ده څه وطن سره بے انتها او د وطن خلکو سره بے انتها مینه لري. سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي. زه په دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس به دوامونه کې څه دلته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده. موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو لوبیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي. خو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو لوبیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه. ځینې له هیواد ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لزای دروم ریخیش، من جوان نامرادم این بود تقدیرم.
یو شپیت کلان عبدالخالق نوری د هرات یو محلی سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادی او بی وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهیده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلیږي. نوری اوس خپل شپه کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالې پر روح او روان اغیز کړی دی.
یو دلتنګی به پیدا شوه،
یو ډول زړه تنګی را ته پیدا شوه. په خو می لوی سره او انګیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شویم. احساس کوم چې سامه ورکه شوی او سمسا نشمستله.
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتونکي دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پته دنیا جنت یاد گی لکد سرو گل نو هر کله وی لندن تا باندې نتر کوم خار د پاریس نن راهر کله وی کابل پته دنیا
د وطن ستاین ته د دین محمد غمخوار دا سندره ډیره مشهوره ده، خو اوس له غنه جنت وطن پاته او بهر کې سندری غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، په دې دنیا کې خان او کفکیر دی، ارشا تخپل وطن کشمیر دی. زموږ وطن د لکه مور بلار ورور خور دا سره باندې ګران دی. زوان چې خدای نو کسی او صلح عربی راوړي په دې وطن کې چې دغه تبعید نشي، دغه بدبختی
نو ضرور صلح دا اول چې صلح راشي.
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر واک ته بیا راتک سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبله، هارمونیه او توله له سندرغاړو راټولې او لمنځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي رادیو ته ویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله پښان نشي.
مطلقه موسیقي حرام استند از نگاهی فقه اسلامي.
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه له نظر حرام ده، او موږ نشو کولای سندرغاړو ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام دی او خدای پرې ناراضه کی.
فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوری د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامی علومو څیړونکی محمد محق ازادي رادیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقی د حراموالی په اړه قطعی حکم نشته.
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی
د موسیقی قضیه یو اختلافی قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوی وی چې موسیقی جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعی حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د وی سخت او اختلافی نظریه پیروی ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریواله ته بیای.
فرهنګ څوک مده؟
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریز د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دو ستونزې لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایه میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټوالی افغانستان له رواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلی.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولی او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقۍ له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدرد دم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي، او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هغه خلک چې په مرستو تکیه ول، هغه ډیر خوار وزار دي او سترګې په لار دي. دا خو دس خو نه دا په کار سي. دا نړیوال ارشه ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنگو کې څوک کونډه سوی دا، او څوک یتیم سوی دا، څوک مایوب سوی دا. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوی دي. دا خلک سوو کې دا خو د خدای اله دا همدغه مرستې سینې دا بیخي احتیاج محتاج دي. سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې، او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې، چې هغه هم سروې کړې ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي او هېڅ درکې نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي چې وروره ته غږېږي، د موږ غږ ورسوه، او موږ دغونه له لاسه کېږي. نور مو وخت نه نیسم، او په دې هیله چې دا پیغام نشر شي.
السلام علیکم زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه ونی کلی زه د هلمند ولایت ته کې کېد ورسواله خبرې کوم دلته دا افغان دې سیمیت مول ډیر ګران دی د بچوڅه ترخصته
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکونکو صدا خلاص کړي چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو